دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پاموکړی د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځای وخت نن د غرمې وروسته له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خپل پریکړه رسمن اعلانوي. امریکا غواړي د سپتمبر تر 11 نیټې پورې خپل ټول پوځیان له هیواد نه راوباسي. د بایدن د ادارې او جګپوړي چارواکي پرون خبریالانو ته ویلي چې د امریکا ګټه په دې کې ده چې د افغانستان شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې ولسمشر بایدن په دې باور دی چې د افغانستان کشاله پوځي حل لار نه لري. یو څه چې څرګند دي هغه دا دی چې امریکایي پوځیان به د مې له لومړۍ نیټې نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې ټول بهرني پوځیان باید د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ووځي. د جرمني د دفاع وزیر ویلي چې ښایي د ناټو پوځیان له امریکایي پوځیانو سره په ګډه له افغانستان څخه ووځي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې د 2021 کال په لومړۍ روبه کې په افغانستان کې د جګړو لامل 1,300 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. یوناما نن چهارشنبه په خپل راپور کې لیکلي چې د یادو ملکی کسانو لډل نه 503 تنه وژل شوي او 1,210 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکی وګړو په مرګ ژوبلا کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 9% زیاتوالی راغلی ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز د ملکیانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو او ټپي کېدو له کبله ژوره خواشینی ښودلې ده. د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو د 16% مسؤلیت د حکومت پر وسلوالو مخالفانو او 20% مسؤلیت پر حکومت پلو پوځیانو اچول شوی ده. وسلوالو طالبانو د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور رد کړی خو د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو خواو د یاد ولایت پر قرباغ ولسوالۍ بریدونه کړي چې اوس هم روان دي. د قرباغ ولسوالۍ د امنیت قومندانې مرستیال رمضان زیراک نن چهارشنبه امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو پر مهال د ولسوالۍ زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو تر محاصرې لاندې دی. زیراک زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواک پر رسیدو سره جګړه ورو شوې خو وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د خلکو په کورونو کې سنگر نیولې ده. د غزنی د پولیسو وایان فهیم امرخیل امریکا غږ ته وویل چې په قرباغ کې د طالبانو برید دفع شوه او وسلوالو ته په هوایي بریدونو کې درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. په نړیوالو خبرونو کې په پام کې د چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې په 28مه د کانګرس د غړو ګډې غونډې ته خپله لومړنۍ وینا واوروي. دغه وینا د ولسمشر بایدن د کاري دورې په 3مه ورځ اورول کیږي او له مخې د هغه د حکومت پر کړنو قضاوت کیږي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د سې شنبې په ورځ ولسمشر ته یو لیک استول او د وینا بلنه ورکړې وه. سپینې ماڼۍ د اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې ولسمشر بلنه منلې ده. تاکل شوی چې نن د امریکا درې پخوانی سیاستوال تایوان ته سفر وکړي. دوی په داسې وخت کې تایوان ته ځي چې د دغې خودمختارې ټاپو او چین ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په حواله پخوانی سناتور کریستوفر ډاټ او د بهرنیو چارو وزارت پخواني مرستیالان جیمز سټینبرګ او ریچارډ آرمیټاژ د یو نارسمي سفر په ترڅ کې د تایوان مرکز تایپی ته روان شوي دي. د چارواکي په وینا دوی به د ولسمشر بایدن په استازیتوب د تایوان چارواکو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن به له تایوان او په دې هیواد کې له ډیموکراسۍ نه ملاتړ وکړي. امریکایي پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د تایوان له ولسمشر سای اینګ وینګ سره مجلس وکړي. چین په دې وروستیو کې د تایوان سرحد ته څیرمه خپل پوځي حضور پراخ کړی او یو لړ پوځي تمریناتې کړي دي. د جانسن اینڈ جانسن د درمل جوړولو شرکت اعلان کړی چې دوی په اروپا کې د کورونا وایرس واکسین ویشل ځنډوي. د امریکا حکومت د جانسن اینڈ جانسن د واکسین پر کارولو موقتی بندیز لګولی ځکه چې د ریپورټونو له مخې دغه واکسین په ځینو خلکو کې د وینې د غوټه کېدو سبب ګرځېدلی ده. د جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې دوی له روغتیایي متخصصینو او چارواکو سره له نږدې کار کوي او له خلکو سره د معلوماتو شریکولو ته ژمن دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د خوړو او درملو ادارو ویلي چې د شپږو میرمنو وینه د جانسن ان جانسن د واکسین له لګولو وروسته غوټه شوې ده. یو میرمن لدې کابل امړه شوې او بلې په ډېر ناوړه حالت کې په روغتون کې بستر ده. خبر نه پاتې
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او یو امریکا د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې له افغانستان څخه دې په مسؤلانه ډول ووځي. دغه وکیلانو اندیشنه شوه چې کدا کار ونیسي نو په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیښېدلی شي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو افغانستان څخه د امریکایي سفیر دوه تلو لپاره د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د نوې نیټې پر ټاکلو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکي کانفرنس او هم د افغان حکومت او مصالحې علي شورا ترمنځ د ترکیه کانفرنس ته د سولې د جوړې شوې طرحې په باب د اختلاف پر مسلو خبرې وکړي. یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پرته د بهرنیو سفیر وتل ډېر خطرناک بلل او د امریکا له حکومت یې وغوښتل چې که ځواکونه وباسي نو په مسؤلانه ډول دی وباسي. د خو سولت یو استاد کمال ناصر اصولي غونډه تویل چې امریکا په خپل سر افغانستان ته راغلی و خو اوس چې وزي نو باید دغه هیواد د خلکو حکومت په وړاندې یو مسؤلیت پر اساس خپل پوزونه وباسي.
مسؤلیت پذیر څه معنا؟ تنها په جمله کې استعمال نه. تا ماته تر اوسه پورې یو پرمختللی هوایی طیاره راکړې جت؟ تا تر اوسه زما امنیتي ارګانونه په رښتیا ډول تجهیز کړي؟ نه، ځکه تا د امغه استخباراتو سره چې اوسامه بن لادن دې ځنه لاندې را پیدا شو تا هوت کړی وو چې ته د افغانستان ته نشي ورکولی نظامی تجهیزات. بنا پر دې ټولو مسایلو زموږ هیله داده جناب رئیس صاحب چې د افغانستان د خلکو غږ دې د ولسی جرګې څخه اوچت شي. امریکایان دې ووزي، اما هغه څه چې راړن کړي دي په دې 15 کلونو کې هغه دې مخ تراکي.
هم دې غونډې ته د ولسی جرګې او بلغړی میرویس خادم د سولې د خبرو او د ترکیې د کانفرنس په اړه وغږېد او ویل چې ولسی جرګې باید په ترکیه کې د سولې خبرې له نږدې وڅاري.
د سولې خبرې د افغانانو ملي پروسه ده. په دې کې د ولسی جرګې باید به طرف پاتا نشی. په دې کې باید ګډون وکړي هغه چې سره کمیت وکیل صاحبان لازم بولي په غره کم باید ګډون وکړي.
د بدریس ولایت وسادي زیودین کازی غولې ته ویل چې افغانان سوله غواړي د چې پاردې کې پر تخیل غواړي تر مزه مافیکه کیږي زی مهم نه دی.
موږ د افغانستان خلکو سوله په کار ده چې په ترکیه کې چې په ترکیه کې چې په ځای کې خپل دی کې سوله راوي. د سوله خبرې نه ډیر وخت کې شو دي، هیڅ نتایج تر اوسه نه دي معلوم. نو امیدوار یو چې دا ترکیه ناشته یو
د پولیسي جرګه کې د چهارشنبه د ورځې په بحث کې یو بل مسله د افغانستان د جمهوریت او د مسالې د علي شورا ترمنځ د سولې طرحې په باب د اختلاف موضوع و. وکیلانو دواړو غړو څخه وغوښتل چې ترکیه کانفرنس ته د یوې طرحې سره لاړ شي. د پولیسي جرګې یو غړي خالد حسن دې مسلې ته داسې اشاره وکړه
چې امریکایان افغانستان ته راغلل، خپل سر راغلل، محدود څو افغانان به وو چې غورته وغوښتل چې راشي سره راغلل او یو په دې خوشاله کول چې په دې کور زیات به مواچو کې دې کما چې ولې حالت مو اضافه کا ډیر غټ غټ خلګو غوام دا خبره وکړه. نن چې اوس زما او تاسو مسولیت ده د ولستي اساس پایس د دې نظام یو بخش پایس د افغان په پایس مختل دی بل اجنډا تناسي مختل دی ته منتظر یو چې ولر امریکا موږ سره څه کوي، ناتو څه کوي، روس سره کوي، ولې مختل څه کوو؟ ایا موږ د دې لپاره یو ددګال ورو تر څو امریکایانو تناسي شته پاتاسه ودر زه جوړې زم نن جوړې زم سبا جوړې زم یو اسکاله لا شل کاله دلته او په میلیارډو پیسې درکړې فساد دا اوشته ورسېدو وسېد کونج ته ورسېدو بای تاسو دلته لدی تالار نه دی امدغه نظام دی تالار نه دی امدغه کور یو بل ټکوي به تاسو امریکا ته چې دلته پاته سزه جوړې زم نه.
د مثال علي شورا د ترکی کانفرنس یو تر ترتیب کړی چې د افغانستان د جمهوریت د دوم رسیال لخوا ورسره کلک مخالفت خوندل شوی. خاغلی سرور دانش په مقاله کې چې د خپل فیسبوک پر پانه خبره کړې ویل شي په تر هکې د جمهوریت غنی د سولې پلان ته سپکاوی شوی او د سولې د حکومت پر ځای چې خاغلی غنی په خپل پلان کې وځه زیور کړی انتقالي حکومت ته ډیره پاملرنه شوی ده. د مثال علي شورا د رهبرۍ د کمیټې دوه غړو محمد یونس کلونی او عطا محمدنور د خاغلی دانش سرګندونو ته ځواب ورکړی او ویلي دي چې د مصالحې د علي شورا ته د خلکو د غوښتنو په اساس جوړه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا هم د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې مرکه. د افغانستان د مشرانو د مجلس یو غړی وایي چې امریکا له افغانستان څخه د وټو نیت نه لري. د شکایتونو د اوریدو کمیسون غړی زلمی زابلی زموږ د همکار سمیع الله جلالزی سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې واشنگتن په سیمه کې خپلې موخې لري او سرتیری دومره ژر له هیواد څخه نه وځي.
زابلی صاحب، له تاسو مننه کوم. کور مودان ظاهرا اوس دا قطعی شوی دی چې امریکایي پوځیان د میتر لومړی نیټه له افغانستانه نه وځي. امریکا د دې کار علت لوجستیکی مشکلات بولی. آیا ستاسو په نظر واقعا لوجستیکی مشکلات موجود دي او کوم بل دلیل دی چې امریکا د میتر لومړی نیټه نه غواړي چې له افغانستانه وځي؟
د امریکا دا بانس دی کړی دی چې موږ د لوجستیکی ملزاتو په خاطر باندې د اول د میڅخه خپل اسکر نو سويستلای بعد شپرمش نور وخت مشترک لسیات شپرمش وخت شپرمش نور وخت ځان ور کړی دی چې بعد اسکر پاتې دا د منلو وړ ځکه نه ده چې امریکا یې داسې قوت نه دی یو داسې ابر ځواک دی چې په نړۍ کې اوس بل نظامي ځواک تر خپل قدرت په اندازه باندې نه ویني. نو څنګه به د دې چې دوی په ډېر لوی استراتیجیستانو پالیسي جوړونکو او هغه خلک چې د امریکې ټول استراتیجیانې ورته اماده کوي جوړوي هغه به دونه غلطي وکړي چې د صرف د یو کوچني لوجستیکي بهانه راوړي چې ګواکې موږ لوجستیکي مشکلاتو سره مخامخ شوي یو. دا امکان نه لري. امریکا په واقعیت کې په جنوب آسیا یا د مرکزی آسیا یا په ځانګړي ډول د افغانستان په موضوع کې تر اوسه پورې خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسېدلې نه ده. نو په دې خاطر اسکر نه شي ایستلی.
ظاهرا داسې ښکاري چې زابلي صاحب امریکا غواړي طالبان افغان حکومت او ټول ښکېل اړخونه سره کېنوي او بیا وروسته له افغانستان څخه ووزي. کارپوهان هم دلته یو شمېر کارپوهان هم دا نظر ورکوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دا چې امریکایان داسې تصمیم لري چې اول باید افغان حکومت ځینې سیاسیون او طالبان لومړی سره کښېني، یعنې دوی سره پخلا کړي، بعد هغه څخه ووځي. که داسې یو پلان دی ولري دا خو بیا معقوله خبره ده که امریکایان په واقعیت هم وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، د سیاسیونو په مابین کې هغه د نظر اختلافات چې هغه سره رفع کړي، د طالبانو سره یې په یوه حکومت ګډ حکومت باندې سره راضي کړي، بیا چې دی ووځي خو په افغانستان کې بیا خطر هم متوجه نه دی. موږ خو غواړو دغسې یو شی افغانان په خپله سره جوړ شي، یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې په هغه کې هم طالبانو نه وي، په هغه کې هم فعلي خلک د حکومت هرکس خوتلي دي که هغه په داخله د خارج کې دي، دا ټوله په یوه تغیر سره راټول شي، یو واحد دولت جوړ کړي. دا به د افغانانو دپاره یو خوشبختي وي، بعد هغه که امریکایان ووځي که غربیان نور ناټو ووځي، د افغانستان بیا په ګټه ده، ځکه افغانستان ته به بیا نه په داخل کې کوم خطر موجود وي او نه به د بهر د خاص کوم خطر موجود وي.
زابلی صاحب، په دې وروستیو کې د موقت انتقالي او یا هم د مشارکتي به حکومت بحثونه هم خورا زیات شوي دي. په دې اړه د مشرانو جرګې او استاد سره څونه مشوره شوې ده؟
د مشرانو جرګې څخه سره نه داخلي ذات خاص خطر اوس پوری په رسمي ډول مشوره شوې ده، او نه د رئیس جمهور له خاص او نه د ډاکټر صاحب عبدالله مسالې د شورا د خاص هیڅ کوم رقم رسمي کمایت نه راغلی. یعنی مشرانو جرګې وغوښتل چې په مجموع کې د ټول مجلس سره دې مشوره وکړي، ایا زموږ نظریات په هغه کې شامل کړي. ځینې غړي د مشرانو جرګې څخه په انفرادي ډول چې هغه اکثر انتصابي دي، د مشرانو جرګې د ادرس نه د رئیس جمهور له ادرس څخه په قطر کې ناشتي چې تاسو ولا سر دی زموږ سناتور دی انتصابي، هغه د مجلس نمائندګي په دیني څه کولای چې زموږ سره خپل نظریات شریک کړي، نه دي په خپل د حکومت په نمائندګي کړی.
د ورسته پښتنې په توګه زابلی صاحب، داسې ویل کېږي چې طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مودې د غزیدو په بدل کې له افغان حکومت څخه د خپلو کابو وزرو بندیانو خوشی کېدل غوړیا. یا فکر کوي چې دغه غوښتنه به د امریکا په خاص ډول بیا د افغان حکومت لپاره د منلو وړ وي؟
جناب جلازی سے داسی امریکایان شپر میں سے نور اوس ویلی سے نو سو اتلای اپا پیواس کی با مر دی خبر اطلاع روس پیواس کی امریکایان دا طالبان او وزر نہ پر سے بندیان دی دا افغانستان پر مابسون کی غو خوشی کی پزمن کی دا ویل کی سیاسین پر من کی سی دا طالبان اورلو دا هو مشتانو چې نومانه په تور لیست کې دي هغه هم د ملل متحد او د امریکا او نړۍ د تور لیست څخه ایستل کیږي دا نو په طالبان پورې اړه لري چې آیا دی به د شپږ میاشتې ځان په مقابل کې د دوه شرطه قبول کړي چې خپل وزر ملګري را خلاص کړي او یا د مشتانو نومان په لیست څخه وباسي دا د طالبانو پورې اړه لري خو موږ ترته ګورو د افغان حکومت خاص په دې مورد کې د امریکا په مقابل کې کم جرأت موږ نه وینو ځکه در مخه دی 15000 د پارسي طالبانو د امریکا سره غوښتنې لکه حکومت اوربند ټینګسو ورسته به برته وځي لکه دا ممکن عین سناریوی امریکا وغواړي په هغه عمل کې دلای شي د حکومت په دې مورد کې موږ په اصطلاح کم جرأت نه وینو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په وخت ماسپخین 2 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې د افغانستان د امریکایي قواو د استولو په حق له یو مهمه وینا کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز پانې دا وینا په مستقیم ډول خبروي. د امریکا غږ سره اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په بلخ کې په سلګونو خلک د روژې په دوهم ورځ په دې خاطر پر وسلوالو طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې دوی د روژې په میاشت کې اوربند غواړي. دوی وایي چې دغه غوښتنه جمهور رئیس اشرف غنی هم کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی ښکاره کړی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
بلخ کې د روژې په دویم ورځ په سلګونو خلک په دې خاطر راټول شوي و چې پر وسلوالو طالبانو او حکومت غږ وکړي چې لومړی باید اور بند وکړي. دوی ویل ک طالبان ادعا کوي چې د هیواد زیاته فیصدي خوره د دوی تر ولکې لاندې ده، نو باید د خپل واک لاندې د اوسیدونکو خلکو غوښتنه ومني چې د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. دوی ویل چې دغه غونډه کې هغه خلک هم راټول شوي چې د طالب د واک لاندې سیمو کې ژوند کوي او اور بند غواړي. د بلخ څوتنه اوسیدونکو د اوربند او سولې په اړه چې په ترکیه کې به راتلونکي کې غونډه وشي داسې وایي.
میرالم زایری ما رئیس د شورا اجتماعي نوې سول په دواړو طرفو مشکل خلکو باندې مو دا ژغو د بلخ د خلکو چې باید اوربند وکي په خاطر د میاشتې مبارک رمضان موږ تقدم دغه د مشران څخه چې باید اوربند وکي. موږ په هر لاس کې پاتېجو هم د اقتصاد لازم د امنیت لازم اته موږ په خپل کور کې چې ژوند هم کو وام احساسو کچېری اوربند وکي موږ به دا ژوند
افغانستان جواب جواب استنبول
ویل دا نه غواړو موږ په وطن آباد غواړو موږ خپل سولې ناری و د اوربند ناری و روژه د پاره خو دې پیلانو کې چې دا روژه مبارکه ده. بعد روژه هم موږ اوربند غواړو سولې غواړو جنگ خرابې ده. دوی دا جنگ بس کې اوربند دی موږ پیغام درې و نو چې اوربند نه کې دا به دواړه په دغه ګناه کې راشکیل هم دا راشکیل هم باغ شولې نه کې دا اوربند غیر قانوني صلاح چې کوم واخیست او وطن لري مسئله ده.
دغه خلکو وویل چې ک طالب په روژه کې اوربند و نه مني نو دوی به فکر کوي چې د طالبانو هدف یوازې جګړه ده بلکې د خلکو د هوساینې لپاره فکر نه لري. په بلخ کې خلک په داسې حال کې د اوربند غوښتنې په خاطر راټول شوي چې د روژې په اول ورځ په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د جګړو خبرونه خپاره شوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا یم. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي چې د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړو له امله 1503 ملکي افغانان وژل شوي او څه باندې 1200 تنه ټپیان شوي دي. یوناما په یو شپېته سلنه ملکي تلفاتو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین او په 28 سلنه کې دولت پلوه ځواکونه مسؤل بللې، خو افغان حکومت او طالبانو یو او بل په دغو تلفاتو کې مسؤل ګڼي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل څخه رپورټ راستولی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله کابو 1.5 زیاته شوې ده. یوناما ویلي چې د 2021 کال په لومړۍ ربع کې په افغانستان کې تر ډیره د ځمکنیو جګړو ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو او د هدفي وژنو د زیاتوالي لامل ول 103 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده، چې له دې شمیره 503 ملکیان وژل شوی او 1212 نور ټپیان شوی دي. د یوناما د معلوماتو په اساس په دې موده کې د خزو د مرګ ژوبله کچا 10 او د ماشومانو 20 سلنه پورته شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د افغان دولت ضد وسلوال د ملکی وګړو د مرګ ژوبله 18 سلنه او دولت پلوه ځواکونه 20 سلنه مسؤل بللیدی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په غیر مستقیم ډول د یوناما راپور تایید کړي او طالبان یې په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو اصلي عاملین بللیدی. د دغه وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن امریکا غټ اول
د طالبان د چي هدفي وجنې کوي. د طالبان د چي د مغناطیسي بمونو په 14 زمون مشمون خزي سړی او زمون عام وګړي شهیدانوي. هم د طالبان د چي د عام خلکو له کورونو او جنگړو څخه د ډال او سپر په توګه استفاده کوي. تنها په تیر کال کې د طالبان لخوا زمون شاوخوا شپږ زره تنه عام هیوادوال شهیدان او زخمیان شوی دي. تر هغه د 13 شپه د روژې مبارک میاشت لومړی ورځ په داسې حال کې چې د روژه ماتي امدګیان نیول کېدی، زمونږ ګڼته د هیوادوال په فرا ولایت کې د طالبانو د موټر بم په حمله کې شهیدان شوی او ټپیان شوی دي. په دې اساس د جګړې د تلفاتو ټول مسولیت طالبانو ته راځي کېږي او دوی ځوابګوی دي چې باید جواب ورکړي.
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد د یوناما راپور رد کړی او افغان حکومت او بهرنی عسکر یې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسؤل بلل دي. خود ملکی وګړو د حقونو د خوندیتوب ملاتړی وایي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین په خپل جګړیزو فعالیتونو کې نړیوال منل شوی اصول نه رعایتوي او له همدې امله په افغانستان کې لکلونو رئیس د ملکی وګړو مرګ ژوبله په لوړه کچه کې پاتې ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب د چارو کارپو فواد امین امریکا غږ ته وویل
دولت نړیوال قوانینو ته ډیر زیات کوشش کوي چې هغه په خپل کړنلارو کې طرز عملونه دي تجربه کړي دي. پالیسیان دولت چې هغه عملی کیږي او ډیر زیات کوششونه کوي چې ملکی تلفات کم کړي. ولی بل خوا ته طالبان بدبختانه چې ملکی تلفات هغوی ورځ په ورځ هغوی هیڅ پروا د دې موضوع نه لري. نور موضوعات چې هغه مثلا باغی کې کاغه انتحاری یا هم موټربم یا کمپلیکس اتاکی باغی کې ملکی تلفات خو تلف کیږي، دوی اوس په مستقیم ډول سره هم ملکیان له منځه وړي چې هدفي وژنې دي چسپکي مینونه دي.
د یوناما په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز ملکی افغانانو ته په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته د مرګ ژوبلې اړول ډیره خواشینوونکي بللې او لخت کلو اړخونو څخه غوښتي چې ژر تر ژره یې د مخنیوي لپاره یو لار پیدا کړي. هغه همداشان په افغانستان کې د خکلو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د سولې له هر ممکن فرصت څخه باید ګټه پورته شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نشي په 2021 کې به هم د زرګونو ملکی افغانانو وژنه دوام ولري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په طالبانو غږ کړی چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي، خو دغې ډلې تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري خبرداري ورکړي چې میانمار یا برما د سوریې په شان د یو خونړي کورنی جنگ پر لوري رهیده او کوم هیوادونه چې د هغه هیواد پوسټ وسلی ورکوي او یا ورته پیسې استوي باید چې نور ورڅخه ډډه وکړي. ځکه چې فوجیان پر همدغه وسلو خپل خلک واشني او یاي جوبلوي. لا جنیو څخه به په دې اړه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین درالېجلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میرمن میشل بشلټ وای ک ژر تر ژره په میانمار یا برما کې د روان تشدد او وژنو مخه ونیول شي او پر واکمنې پوځي ډلې باندې فشار وارد نشي، خصوصا د هغو ګاونډیو لخوا چې نږدې اړیکې ورسره ساتي. په هغه هیواد کې به هم د سوریې په څیر ناوړه حالات رامنځته شي، باید چې د فشار لاندې راولي چې د ولس په ضد د قتل او ظلم او استبداد کمپاین پای ته ورسوي. نوموړی وایي هغه جرمونه چې د برما فوجیان د ولس پر ضد باندې کوي ډېر ممکن چې د بشر پر ضد د جنگي جرایمو په جمله کې حساب شي، باید چې پای ته ورسیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر د دفتر وایاند میرمن راوینا شمدسانی د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل دا ویره موجود ده که ژر لازم اقدامات ونه شي ممکن چې برما به هم د کورنۍ جنگ په وجه باندې ټوټه ټوټه شي. نوموړی وای علی کمشنر په دې باور ده چې هلته هم په کاره توګه د هغو حالاتو انعکاسونه لیدل کیږي کوم چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې لیدل کېده. موږ ولیدل چې چارواکو د سوله ایزو احتجاجونو مقابله د غیر متناسبې پوځي قوې د استعمال له لارې وکړه او د دولت بې رحمانه او دوامدار استبداد ځینې خلک وهڅول چې وسلو ته لاس کړي. بل اخره په سرعت او چټکۍ د هغه هیواد نورو برخو ته د تشدد او ناکرارۍ د خپرېدو لپاره لارې اوار کړه. ملګری ملتونو وایي چې د سوریې د وی لسیزي اوږده جنگ په دوران کې د یو اټکل لمخې برابر 400,000 خلک وژل شوي دي، څه کم 2,000,000 خلک په داخل کې بزای شوي دي او یا نور هیوادونو ته تللي دي. دا وخت سوریې د ټول نفوس 1,000,000 خلک پر بشری مرستو باندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره گزاره کوي. د عالی کمشنر دفتر وایاندي زیاته کړه چې د انساني تلفاتو په حساب 13 هفته په برما کې تر ټولو خونړی هفته وه. د ریپورټونو له مخې د برما د پوز وسلوال ځواکونه چې د ټډمډاو په نوم هم شهرت لري د نخوتو په وخت پر ملکیانو باندې د راکټ لنچرونو په وسیله او د هوانونو ډزې وکړې، لږ تر لږه 20 کسانی وژل. کاچین شان او کیان په یالاتونه کې ځینو احتجاج کوونکو هم د خپل ځان د دفاع په خاطر لډیرو زړو او یادیسی سخت وسلونه کار واخیست او د جګړې شدت زیات شوه ده.
As arrests continue with at least 3080 people currently
په داسې حال کې چې د خلکو نیول دوام لري او لګ تر لګا درې زره او اتیا کسان نیول شوی دي. د نیولو لوري په سلحاو خلک پر شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ وایندوای د هغه هیواد اقتصادي، تعلیمي او روغتیايي زیربناوي هم د سقوط حتی رسیدلې دي. په ملیونونو خلکو خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی او د کووېډ 19 وبا د مخنیوي په خاطر اقدامات هم په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي چې په میانمار یا برما کې وسنې وضعیت د تحمل وړ نه ده. بهرنی هیوادونه باید د برما پوستا د وسلو او مالی مرستو لیږل نه لاس واخلي، ځکه چې د همدغو وسلو په وسیله د واکمنې پوځي ډلې مشران د ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. درش کسان چې د برما پوست په سیاسي او نور جرمونو باندې تورن کړي په خوفیه پوځي محکمو کې له محاکمو وروسته اعدام شوي دي. په دې کې 4 تنه احتجاج کوونکي هم شامل دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په وخت ماسپښین 2 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې د افغانستان د امریکایي قواو د ایستلو په حقله یو مهمه وینا کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیز پانې دا وینا په مستقیم ډول خبروي. د امریکا غږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه